درنو دوستانو دی ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل انت هر کله کوم وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوي. په دې خبرونه کې د خبرونې ډیره برخه د افغانستان او بخې د خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې خبرونه او څو ریپورتونه لرو. پایله د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ناټو غړو ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره به پر پاکستان فشارونه زیات کړي. په هلمند کې د سرحدي لیوا د پولیسو پر یو کنډک ځانمرګې برید شوی چې مرګ ژوبله یې اړولې ده. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د کرملن په ملاتړ د روسي لوبغاړو د ډوپینګ دعوې ښایي د امریکا د هغه کمپاین برخه وي چې هدف یې د روسیې په راتلونکو انتخاباتو کې مداخله ده. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پړه د لشکرګاه ښار د درېمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د سرحدي پولیسو پر یو مرکز ځانمرګې برید شوې. د هلمند د والي ویاند عمر سواک ازادي راډیو ته ویلي په دې برید کې لږ تر لږه یو سرحدي پولیس وژل شوی او اته تنه نور ټپیان دي. د جمعې سهار وختي د سرحدي پولیسو د هم کنډک پر قرارګاه د موټر په واسطه برید شوی. د عیني شاهدانو په خبره یو شمېر پولیسو ته یې مرګ ژوبل اړولی. د لشکرګاه ښار د ایمرجنسي روغتون یو ډاکټر د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی ته لس ټپیان او یو جسد وروړل شوی. تر اوسه د دې برید پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې، خو عموما وسلوال طالبان په هلمند کې د دا ډول بریدونو مسؤلیت مني. د فراه ولایت چارواکو تایید کړی ده چې په خاکي سفید ولسوالۍ کې هوایي حملې ملکي وګړي زیانمن کړي. د فراه د والي ویان ناصر مهری ازادي راډیو ته ویل چې د وسلوالو مخالفانو پر سنگرونو په دې هوایي حملو کې ګڼ شمېر وسلوال مړاو ټپیان شوي، خو تر څنګ یې 15 ملکي وګړي هم ټپیان شوي. ښاغلي مهری زیاته کړه چې تر اوسه د ملکي وګړو د مړینې په اړه دوی ته کوم رپورټ نه دی رسیدلی. دا د سیمې د یو عیني شاهد غږ دی چې د ازادي راډیو خبریال ته په روغتون کې د برید حال بیان کړي. دا فراه د والي ویان ښاغلي مهری وویل ملکي وګړي ځکه ټپیان شول چې وسلوالو مخالفانو د هغوی په کورونو کې ځای نیولی و. خاکي سفید د فراه له نامنه ولسوالیو څخه ده چې ډیره برخه یې د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې ده. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه وایي د پاکستان حکومت لارښوونه ورته کړې چې نامنه قبایلي سیمو کې وروستي تاسیسات هم بند کړي. ایم ایس ایف پرون په یو بیان کې وویل چې دا پاکستان د کورنیو چارو وزارت د دې خیریه ټولنې د فعالیت د جواز له تمدید څخه ډډه وکړه. په دې توګه د باجوړ جنسي د قبایلي سیمې اړ خلک د صحي مرستو نه بې برخې شوي دي. ایم ایس ایف په باجوړ جنسي کې چې د وګړو شمیرې لونیم لکوړي 140 کارکونکو لري چې ټول پاکستانیان دي. په پاکستان کې د ایم ایس ایف د ټولنې مشر وایي دوی روغتون خلکو ته وړیا او په لوړ کیفیت روغتیایي خدمات وړاندې کول او د دې ټولنې د فعالیت بندیدل به د سیمې د خلکو پر روغتیایي وضعیت ناوړه او جدي اغیز وکړي. رویټر خبري ایجنسی وایي چې په دې اړه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت څخه د تبصرې غوښتنه کړې، خو دې وزارت ته ځواب ورکولو څخه ډډه کړې. د افغانستان د دفاع وزارت وایي ناټو ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د سولې د ټینګښت لپاره پر پاکستان فشارونه زیات کړي. جنرال طارق شاه بهرامي په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل ناټو غواړي پر پاکستان فشار زیات کړي څو دا هیواد مجبور شي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره صادقانه همکاري وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د کرملن په ملاتړ د روسي لوبغاړو د ډوپینګ دعوې ښایي د امریکا د هغه کمپاین یوه برخه وي چې هدف یې د روسیې د راتلونکي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګډوډول دي. ولسمشر پوتین د یوې فابریکې د کارګرانو ته د وینا پر مهال د خپلې دې دعا لپاره شواهد وړاندې نه کړل، خو وویل متحده ایالات غواړي چې د یو ځوابي اقدام په توګه د روسیې د ولسمشرۍ انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. خغلی پوتین وای ډیر زیات شک شته چې د امریکا د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو په ځواب کې به دوی هم زموږ د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره ستونزې جوړې کړي. دا به خورا بد کار وي، ځکه چې د المپیک د نهضت اصلي معنا به زیانمن کړي. د ډوپینګ یا سپورتي لوبو کې د مصنوعي قوت د کارولو پر ضد د نړیوالې ادارې تر نظر لاندې په 2014 کال کې یو خپلواک رپورټ کې ویل شول چې له زرو زیاتو روسي لوبغاړو په دیرشو سپورتي څانګو کې د دولت په ملاتړ د ډوپینګ له پروګرام څخه کار اخیستی. متحده ایالاتو پر کرملین تور لګولی چې د دې هیواد د 2014 کال د ولسمشۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې. د امریکا لوی څارنوال او د کانګرس لږ تر لږه دوه کمیټې د دې ادعاو څېړنه کوي. پوتین رسمن نه دی ویلي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به کاندید وي، خو تمه ده چې د روسیې د 2013 کال د انتخاباتو کاندید به وي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرنی منځنۍ اسیا ته د خپل سفر په لومړي پړاو کې پرون د کرغیزستان له مشرانو سره په بشکک کې وکتل. موګیرنی له منتخب ولسمشر سورنبای جین بیکوف، المازبیک اتمبایوب چې د ولسمشۍ دورې پای ته رسېدلی، او صدراعظم سپر ایساکوف سره وکتل. د بیرمن موګیرنی له سفر مخکې د هغې ویان د ازادي راډیو ته وویل په کرغیزستان کې د بشري حقونو وضعیت له هغو موضوعاتو څخه دی چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر به د کرغیزستان له چارواکو سره پرې خبرې وکړي. د موګیرنی ویان دی یادونه وکړه چې میرمن موګیرنی به د خپل سفر په دوام تاشکند هم لاړه شي، او د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایف سره به هم وګوري. د اروپایي ټولنې او ازبکستان اړیکې په 2015 کال کې وروسته له هغې کړکېچن شول چې د دې هیواد دولتي ځواکونو په اندیجان ښار کې پر سوله ییزه مظاهره چیانو ډزې وکړې او سلګونه کسان یې ووژل. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د دې خبرونه زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو، یو رپورټ راخلو. د افغانستان د دفاع وزیر وایي د ناټو غړو ژمنه کړې چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره به پر پاکستان فشارونه زیات کړي. ډګر جنرال طارق شاه بهرامي له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې همداراز وویل چې ناټو له افغان حکومت سره د افغان ځواکونو د مالي ملاتړ ژمنه هم کړې. په همدې حال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي د افغانستان د وسلوالو مخالفانو د پټنځایونو په برخه کې د پاکستان دریځ لا هم نه دی بدل شوی. په اړه یې د احمد تکل چمتو کړی رپورټ اورو.
د افغانستان دفاع وزیر ډګر جنرال طارق شاه بهرامي وایي د ناتو د دفاع وزیرانو ژمنه وکړه چې پر پاکستان به سیاسي فشار زیاتوي څو د تروریستي ډلو لملاتړ څخه خلاص واخلي. جنرال بهرامي په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له ازادۍ راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې ناتو به پر پاکستان فشار زیات کړي څو مجبور شي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره صادقانه مرسته وکړي. ښاغلی بهرامي په دې اړه نور جزئیات څرګند نه کړل.
دا مخکې د وخت نه ده چې دې باندې خبرې وکړو چې څه ډول فشارونه، ولې په مجموع کې سیاسي فشارونه به زیات شي. فشار زیاتوالی په پاکستان باندې چې لاس واخلي د تروریزم او د تروریستانو د حمایت، تر څو چې پاکستان وادار دي تشي چې د افغانستان د سیاسي حل لپاره صادقانه کار وکړي.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قومندان هم په پرونی غونډه کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې تر ټینګېدو پورې به د وسلوالو مخالفینو په وړاندې پوځي فشار او د افغانستان پر ګاونډیانو ډیپلوماتیک فشار دوام وکړي. جنرال جان نیکلسن له ازادۍ راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې وسلوال مخالفین لا هم په پاکستان کې مرکزونه لري. ښاغلی نیکلسن زیاته کړه چې له پاکستان سره په دې اړه د ناتو خصوصي خبرې روانې دي، خو د زیات کړه چې که وضعیت بدل نشي پر پاکستان فشارونه به دوام وکړي.
These conversations are going on in private. Thus far, we have not
خصوصي خبرې روانې دي، خو موږ تر اوسه د پاکستان په سلوک کې کوم بدلون نه دی لیدلی، او دښمن لا هم په پاکستان کې له خپل خوندي ځالو څخه فعالیت کوي. خو موږ غواړو په راتلونکو میاشتو کې د پاکستان په سلوک کې بدلون ووینو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل حکومت په نوې ستراتیژي کې پر پاکستان د سیاسي فشار د زیاتولو سپارښتنه کړې، او دا د نږدې درې میاشتې وروسته د امریکا اروپایي متحدان هم په افغانستان کې د ناتو د ماموریت د بریا لپاره دا فشار خورا مهم بولي. د د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په بروکسل کې په خپل دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پای ته ورسیده پریکړه وکړه چې افغانستان ته به شاوخوا 3000 نور سرتیری استوي. دوی د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره په کال کې د 1 میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه هم وکړه، خو په عین حال کې له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په تیره د هیواد د ملي دفاعي ځواکونو په لیکو کې فساد له منځه یوسي.
پیوا سیمه کې په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د ازادي رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. همانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د حکیم سنایی غزنوی د حدیقت الحقیقت کتاب د شرح د مخکتنې رپورت اوري.
حدیقت الحقیقت د اسلامي عرفان یو ډیر مهم کتاب دی.
ځوان شاعر او لیکوال زبی الله ایمان خپل شعرونه راوروي او د خپل شعرونو په باره کې راته غږیږي.
زړه مې خوږیږي چوبشه څوک مې یادېږي چوبشه.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالبه هم لرو. پیل له خبرونو کوو. خان محمد سین د تېرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د یونسکو سازمان د غلغلې د ښار په بیا رغونه کې له اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سره مرسته کوي. د باختر آژانس د خبر لمخې د لړم د میاشتې په 18 نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د یونسکو لاستازي سره د غلغلې د خار د بیرغونې یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د غلغلې خار به د ایټالیا د دولت او یونسکو سازمان په ګډه همکاري جوړیږي. پوهان باوري په دې ناسته کې د افغانستان د تاریخي میراثونو د بیرغونې په برخه کې د یونسکو سازمان لمرستو او د ایټالیا هیواد له همکاریو مننه وکړه. د غلغلې خار د بامیان ولایت مربوط پخوانی تاریخي خار دی چې له بیارغونې سره به په دې سیمه کې د ګرځندوی صنعت نور هم وده وکړي. په جنوبی پښتونخوا کې مېرمن ادبي بهیر جوړ شو. د مېرمن بهیر دغه سانګې په خپل لومړۍ غونډه کې شفا کاکړه د سانګې د مشرې په توګه او وطن نورې برخوالې مشرتابه ته وټاکلې. په غونډه کې پریکړه وشوه چې د سانګې غړي به د کلتور او ژبې د پرمختګ په خاطر منظم سیمینارونه جوړوي او د اسلامي احکامو په رڼا کې به د هغو رواجونو غندنه کوي چې پښتنې مېرمنې ورسره مخ دي. مېرمن بهیر چې له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي، پر افغانستان سربیره په څو نورو هیوادونو کې هم فعال سانګې لري. پر پښتو نثر د ژباړې اغیز کتاب چاپ شو. دا کتاب د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د سانګې استاد پوهنمل اسدالله وحیدی لیکلی او په کابل کې اکسوس پلورنځي چاپ کړی دی. اسد وحیدی چې په پښتو ادبیاتو کې ماسټری لري، د رسنیز کار اوږده تجربه هم لري چې له خپلو تجربو یې د کتاب په لیکلو کې استفاده کړې ده. په دغه اثر کې پر پښتو نثر د ژباړې اغیز، لاملونه، مثبت او منفي اغیزې، پایلې، د ستونزو حل او نور سرلیکونه راغلي چې د عملي بیلګو په وړاندې کولو سره له هغو ځوانانو سره مرسته کوي چې پښتو ژبې ته ژباړې کوي.
تیره پنجشنبه د ستر عارف حضرت حکیم سنایی غزنوی د کتاب حدیقت الحقیقه شرحه چې اکاډمیسان عبدالحد اشرتی کړي او په دې وروستو کې چاپ شوې ده مخکتنه وشوه. دا کتاب د غزنی ولایت د اجتماعي شورا فرهنګي کمیټې چاپ کړی دی. د فرهنګي کمیټې مشر ښاغلی عبدالباقی لمن وایي دوی د دې شرح په دوهم ټوکم کار کوي. نورال زموږ همکار فرشته مرسل را کوي.
د حقیقت الحقیقه شرحه د غزنی ولایت د فرهنګي ټولنې لخوا چاپ شوه. په غونډه کې چې تیرونی په همدې مناسبت په کابل کې جوړه شوې وه، د پوهنتون استادانو، د مختلفو طریقو پیروانو او د حضرت سنایي مینوالو برخه اخیستې وه. اکاډمیسیان عبدالحد اشرتی چې دا شرحه لیکلې، د چاپ په خاطر د غزنی ولایت له فرهنګیانو مننه وکړه او د سنایي غزنوي د ژوند په باره کې وویل.
وقت بنده متوجه شرح ابیات حقیقت الحقیقه،
ما چې دا حقیقت الحقیقه شرح لیکله، دې ټکې ته مې پام شو چې امام العارفین حضرت سنایی په تفسیر، فقه او حدیثو سم پوهېده او د کلام الله مجید حافظ و. د حضرت سنایی له غزنی سره ډېره مینه وه او د خپل ماشومتوب په خاطرو کې غزنی آسمانی جنت بللی. دی په عربي ښه پوهېده او له ولسي ادبه یې ډېره استفاده کړې چې په آثارو کې ښکاره دي.
استاد نجیب الله منلی چې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه، د حقیقت الحقیقه د چاپ شوې شرح د ارزښت په باره کې وایي.
حضرت حکیم سنایی حقیقت الحقیقت د اسلامي عرفان یو ډیر مهم کتاب دی. په شرقي عرفان کې سنایی، عطار او مولوی هغه ستنې دي چې دغه نغری په بل پات شوی او نغری په ولاړ پات شوی دی، او ټولو په دې سیمه کې د ټولو ژبو او د ټولو ولسونو ورفاو د دغه ورنه استفاده کړې ده. نو په دې خاطر دا یو ډیر مهم کتاب دی. طبعاً شاوخوا زر کاله مخکې، نه سوه کاله مخکې دا کتاب لیکل شوی دی او اوس په هغې باندې پوهېدل مشکل دي، په هغه وخت کې هم اسان نه و. نو د دې شرحه د ځوان نسل لپاره یو ډیر بختور کار دی. یو ټکی چې غواړم اشاره وکړم هغه دا دی چې په اوسني عصر کې چې مونږ د افراطیت او د تاوتریخوالي ښکار یو، عرفان هغه لار ده چې کیدلی شي مونږ بیرته د انسانیت لارې ته راولي. نو په دې خاطر ځوانانو ته دغه کتاب موجودیت ډیر مهم دی او زه په دې هیله یم چې دا کتاب ډیر زیات خپور شي او ډیر زیات به ورسول شي. دلته مشرانو عالمانو خبرې وکړلې او د کتاب په اهمیت، د دې شرح په اهمیت صحبتونه وکړل. خو تر ټولو مهمه خبره بیا هم همدا ده چې د عرفان لار د نوي عصر د خلاصون لار ده، او په دې برخه کې هغه څوک چې زمونږ د شرقي عرفان د لارې پرانستونکی دی، حضرت حکیم سنایی، دا به تر ډېره وخته پورې لا هم د یو لارښود حیثیت ولري. کله چې مونږ د خپل فرهنګ باندې فکر کوو، باید د فرهنګ پر ریشو باندې فکر وکړو، د فرهنګ ریشو ته ورسیږو، او دغه ریشې په تاریخ کې ښخې دي، هغې ته لاسرسی مشکل دی. نو په دې خاطر ډېر زاړه متنونه زمونږ د ځوان نسل لپاره د فهم وړ نه دي، او په دې خاطر د داسې ډول کتابونو لیکل ډېر ضروري دي. بیا دا کتابونه ځوانانو ته رسول ډېر مهم دي. مونږ په افغانستان کې له بده مرغه د کتاب چاپولو صنعت ډېر په ټیټه او په ابتدایي مرحله کې لرو، او دا صنعت باید وده وکړي. د دې ودې لپاره تبلیغ او ترویج مهم دی، او دغسې مخکتنې له یوې خوا ځوانان له دغو مفاهیمو سره آشنا کوي، او له بل خوا په هیواد کې د کتاب لوستلو فرهنګ سره مرسته کوي.
د حضرت حکیم سنایی غزنوي حقیقت الحقیقه شرحه د غزنی ولایت فرهنګي شورا چاپ کړي. د دې کمیټې مسؤل ښاغلی عبدالباقی هلمن غزنوي د شورا د فعالیتونو په باره کې وایي.
همداسې چې په کابل کې د نورو ولایتو او نور قومونو قومي شوراګانې دي، د غزنی د مرکز خلک دلته د شورا اجتماعي غزنی باستان په نامه یو شورا لري چې اصلي شعبه یې په غزنی کې دی، شاخه یې په کابل کې دی. دغه شورا د خلکو د مشکلاتو په خاطر جوړ شوی دی. کوم غریب محصلین چې دلته راځي، لیلیه نه لري په شخصي پوهنتون کې، دوی لپاره اویلی نیولې ده. سیمینارونه ورکول کېږي د پوهنتون د استادانو لخوا، فرهنګي مجالس نیول کېږي، سیمینارونه د ځوانانو لپاره نیول کېږي. د خلکو ستونزې او مشکلات حقوقی مشکلات معاملات دا خبری هم دیدین مخکې چې یعنی رسمی شي حکومتی شي خلک دلته راځي سپینګری جرګه کوي هغه مسائل حل کوي د دې مسائلو ترڅنګ فرهنګي شوبه لرو چې د فرهنګي کمیټې مسؤلیت زما په غاړه ده دلته مونږ یو مجله لرو د ګاهنامه غزنی بستان په نامه هغه خپریږي ارسونه کوو د عرفای کرام د ژوندي شخصیتونو او فرهنګیانو آثار باندې تحقیق او مجلسونه نیسو هر پنجشنبه دلته مونږ د حدیقه تل حقیقت شرح دست لو ممدسی دش کوم الکان چې د غزینه په علمي لحاظ فارغی دي ما په انتونونو نه په اول ممتاز درجه یا مثلا سپورت کې مډالونه لري هغه سره مرکه کیږي د هغه لپاره مجلسونه نیول کیږي هغه تقديري کی دلته یعنی شورا د قومي مسایلو ترڅنګ د خلکو د مشکلات د حلولو ترڅنګ فرهنګي کارونه هم تر سره کوي چې نن یو مغونډه و چې هغه د دې حدیقه مبارک د یو بخش شرح چې زیلمن یم چې له خیر سره دغه شرح تر پای پورې ورسیږي او مو یو ورځ د دې شاهد وسو چې د حدیقه آخري برخه هم شرح شي او چاپ شي.
آیا حدیقه ټول حقیقت تر دې لمخه هم شرح شوي که څنګه؟ یو ځل بیا ښاغلی هیلمن
تروسه په دینړې پساته یو باب د افراسیاب پور له خوا په ایران کې شرح شوی او مولوی عبد اللطیف عباسی څو بیتونه د حدیقه الحقیقه په حاشیه کې ډیر مختصر شرح کړی ده. تروسه د دینړې پساته حدیقه شرح شوی نه دی، یعنی مثنوی شریف نور ډیر مشکل کتابونه کف وسول کم د حافظ دیوان د څو قلموالو له خوا په څو قلمونو بیا بیا په سو سو جلدونو وز د حافظ شپږ رقم شرح دی، د مولوی د مثنوی سی سو شرح دی، اما حدیقه تر اوسه مکمل دل تر اوسه شرح شوه نه دی. مونږ سو باب چل یو باب تقریبا یو باب چې اشد سی شرح کړی دی په 1500 صفو کې اوس نشر چاپ شو، یو بخش اوس تر چاپ لاندې دی، یعنی کار روان دی، نور نو ادامه لري. یعنی یو وخت کې دا وړ لرو دا تصمیم لرو چې مونږ یو ادوال خصوصا د غزنی خلک په دې وتوانیږي چې د خیر سره د حدیقه شرح تکمیل کی او په نړۍ کې د نړۍ د ادبیاتو په عرفان کې دغه خلاب ډکشي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
دا ځل وخت مې وو نقل وستای، دا وای دا نقل ډیر خوندور لیکل شوی، هغه کسان چې علاقه لري نقلونه ولیکي باید دا نقل واوري. راځي ورته خوګ بشو چې نقل ترڅ پوري دی.
او ونه وو یو واخ یو بي وسلې بسګر وچی ګړما شومان یې لرل، د بسګر ما شومان نه پناس ماړو نه پتان سم پټو هټول کلی وو او په تیر بیا تر ګردو کشر لوري دومره نازنینه وچی پختنه مکوه. د ورستی منی په یو ساړه ما خام کې چې باران وریده او تیز باد د بسګر جونګړاری کډواله، د بسګر د کورنۍ غړي ټول تر اور چاپیرا ناستو. دغه وخت ناڅاپه دروازه وډه بیده، دوی حیران شول چې په دې تکتوره یا خبره نشپ کې به څوک دروازه ډبوي. بسګر ورغوت یو غټ سپین هیک د کور مخې ته ولاړ وو. یک ورته وویل ستړی مشي. بسګر ځواب ورکړ ته ستړی مشي خیریت دی. سپین یک ورته وویل کدی کشرې لور ما ته راکړې نو لکه اوس چې تر هر چا بې وزلې بیا به تر هر چا شتمنی. په بسګر باندې چې بي وزلي ډیر زوره ولای وو د یو ګوراندې سبد ونه لګي. خدای مناسبه وګڼل چې اول لور سره مسلات وکړي. بسګر کور ته ستون شو او خبره یې د کور لغړو سره شریک کړه. کشري لور سمدستي یا وویل او پلار یې چې د لور رټ جواب ته وکتل مناسبه ولیدل چې په یخنۍ او باران کې ولاړ یک تور ووسی او ورته ووایي چې د هو یا نه جواب لپاره دی یو اونۍ صبر وکړي. سپین یک لدیج منی سره رخصت شو چې بلا اونۍ به جواب اوري او بسګر خپل کشرې لور ته د خولي کور سرو او سپینو قیمتي لوحو او خندور ډوډۍ دومره کیسې وکړي چې د سپین یک تر بیا راتلو پوري لور لیک سره واده کولو ته تیار شوه. انجلې خپلې سیرې جامې وګنډلې وې لامل او ځانې سنگار کړ چې سپین یک راشي او ور سره لاړ شي. د بلې جمعې په ماخام سپینې ګراغې انجلې په ملاکې نسته او په تکه تور شپه کې سره روان شول. چې یو څلار لاړل سپینې ګنجلې ته وویل ویری کې خونم او نجلی زواب ورکړ، نه 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 ویریږم. نو سپین یک ورنه وغوښتل چې د د ملا وړی ښې کلکې ونیسي چې ورنه ونه لویږي. دوی له اوږده مزله وروسته د دیوال غوندې د نیخ کمر بیخ ته ورسېدل. سپین یک لکه څوک چې دروازه ډبوي د کمره دیواله یوه ډبه و، او په دې منځ کې ناڅاپه یوه لویه دروازه پرانستل شوه. سپین یک او نجلۍ پر پرانستل شوې دروازه باندې یوې کلا ته ننوتل. کلا ګڼې دروازې لرلې چې ټولې څراغان وې او په سرو او سپینو کې پړاکېدلې. دوی د ډوډۍ و میز ته چې رنګارنګ ډوډۍ ورباندې ایښې وې ودرېدل. ډوډۍ یې وخوړله. وروسته بیا سپین یک نجلۍ ته یو زنګ ورکړ چې له شرنګولو سره سم به هر هغه شی مهیا کېده چې د نجلۍ په کار و. نجلۍ چې مزل ستړې کړې وه او خوب ورته زنګ وشرنګاوه. زنګ لاغلی شوی نه و چې ځان یې د خوب په خورا ښکلې کوټه کې ولید. د کوټې بالښتونه او پردې د ورېښمو وې او د سرو زرو پردې یې لرلې. د کوټې نور اکثره وسایل یا د سپینو یا د سرو وو. چې نجلۍ څراغ مړ کړ او په تخت باندې پرېوته، په تکه تیاره کې یو سړی را پیدا شو. د هغې څنګ ته وغځېد. دغه کس سپین یک و چې شپې مالی یې څرمن بدلېدله او بنیادم ورنه جوړېده، خو نجلۍ نه شو لیدلی، ځکه دی به یوازې هغه وخت کوټې ته ورته چې نجلۍ به څراغ مړ کړ او تپه تیاره به شوه، او چې د سباوون رڼا به لا څرک نه و وهلی، له کوټې به ووت، غایب به شو. په کلا کې د نجلۍ ژوند ښه خوشحاله او څو کاله تیرېده، خو چې ورځې شپې نورې هم واوښتې، نجلۍ ته کورنۍ وریاده شوه. د یوازیتوب احساس مړاوې کړه. سپین یک چې نجلۍ غلې او مړاوې ولیده، پوښتنه یې ورنه وکړه چې ولې. نجلۍ ورته وویل، مور او پلار او خویندې او وروڼه مې بې حده یادېږي. سپین یک ورته وویل، دا خو اسانه خبره ده، خو ژمنه به راسره کوي چې کله لاړې له مور سره به دې یوازې خبرې نه کوي، له هغې سره به صرف هغه وخت غږېږي چې د کورنۍ نور غړي دې هم حاضر وي. سپین یک دا هم ورته وویل چې مور به دې کوښښ وکړي چې تر لاس دې ونیسي، بلې کوټې ته دې بوسي او هلته یوازې در سره وغږېږي، خو ته به داسې نه کوې، کنه نو زه او ته دواړه به بدمرغه شو. د یک شنبې ورځ چې راغله، سپین یک را پیدا شو. نجلۍ یې د پلار کره روانه کړه. نجلۍ د هیک په شا سپره وه. ها ها ښه اوږد مزل یې وکړ. بالاخره یوه لوی ښکلي کور ته ورسېدل. د نجلۍ خویندو او وروڼو د لوی کور مخې ته لوبې سره کولې. هر څه ښکلي او خوشحالونکي ښکارېدل. سپین یک ښکلي کور ته اشاره وکړه، ویې ویل، پلار او مور او خویندې او وروڼه دې اوس دلته اوسي، ته به کوزه شي، زه به در نستون شوم، خو پام چې زما خبره دې هیره نه شي، کنه نو دواړه به بدمرغه شو. نجلۍ خپل پلار و مور او د کور نور ټول غړي ډیر خوشحاله او آسوده ولیدل. دوی ټولو له خپلې کشرې خور څخه مننه وکړه چې له سپین یک سره واده ته یې غاړه کېښوده، او دوی ټول له بېوزلۍ او بېوسۍ راوویستل. وروسته بیا نجلۍ خپل حال ورکړ. هغې وویل، هورې ښه خوشحاله ژوند لري. زه چې دا کیسه درته کوم، په دې نه یم خبره چې نجلۍ به هغوی ته په کلا کې د خپل ژوند په باره کې نور څه ویلي وي، خو ګمان نه کوم چې هغوی ته یې خپل ټول حال بیان کړی وي. نجلۍ چې د پلار په کور کې غرمنۍ وخوړه، مور یې ورنه وغوښتل چې ورسره یوازې شي، خو نجلۍ ته د سپین یک خبره وریاده شوه او ځان یې تیر کړ. مګر مور یې بیا بیا هڅه وکړه او آخر یې نجلۍ اړ ایستله چې له دې سره بلې کوټې ته لاړه شي او په چلچل له لور څخه د کلا ټولې کیسې واوري. نجلۍ د یوازیتوب د مشکل خبره هم ورته وکړه، او په دې هم خبره وکړه چې هر ماسخوتن د څراغ لمړه کولو وروسته یو سړی کوټې ته ورځي، او دا یې ځکه نه ویني چې د سهار د رڼا تر خپرېدو د مخه له کوټې وځي ترهی تم کیږي. مور یې ورته وویل، ګرانې لورې، دا به شاید کومه بلا وي چې ورسره ویده کیږي، زه به د هغه د لیدلو چال در زده کړم، زه به یو شمه در کړم چې خپل کور ته تلي، د کمیسه په ټټر کې یې پټکه. کله چې دغه کس راشي او ویده شي بلې کړه، خو احتیاط وکوي چې د بلې ډیوې څاڅکي په هغه باندې ونه لویږي. انجلۍ شمع واخیسته، په ټټر کې یې پټه کړه. ماښام چې سپینې ګرهغې دا ورسره روانه شوه. دوی چې یو څه لاره لاړل، سپینې پوښتنه وکړه، هغسې خو ونه شول چې ما درته ویلي وو. انجلۍ چې دروغ یې نه وزده سپینې ته وویل، هماغسې وشول. سپینې ورته وویل، احتیاط به کوي، که دې د مور په خبرو عمل وکړ زه او ته به دواړه بدمرغه شو. انجلۍ وویل، خدای دې نه کوي. دوی چې کور ته ورسېدل او ماسخوتن شو، د نور کله غوندې په تپه تیاره کې یو څوک راغی. د دې څنګ ته څملست، په تیاره کې راغلی کس په ترانه خوب ویده شو. انجلۍ ډیوه راواخیستله، بله یې کړه، او یو داسې ښکلی شهزاده یې ولید چې دومره ښکلی زلمی یې په تصور کې لا نه و تیر شوی. انجلۍ یې په لیدو سمدستي زړه بایلود، او د هغه د مچه کولو لیوانۍ آرزو یې په رګونو کې غځونې وکړې. دا چې د زلمی ښکلا ته په حیرت کې ډوبه وه، دې ته یې بیخي پام نه شول چې د شمې اوښکې د زلمی له جامو لرې وسات. چې څنګه ډیوې ویلې شوې، څاڅکې د زلمی په جامو پرېوتل. هغه راویښ شو او چیغه یې کړه، دا دې څه وکړل؟ زه او ځان دې دواړه بدمرغه کړو. که تا یوازې یو کال طاقت کړی وی، زه به آزاد شوی وم. زه یوه میره لرم چې کوټې یې راباندې کړي دي، ځکه خو د ورځې په سپینیږ بدلیږم او شپې معلمې بڼه بیرته د انسان وي. خو اوس چې زما او ستا ترمنځ ټول تعلقات ختمیږي، زه مجبور یم چې تا پرېږدم او هغې ته خپلې میرې ته ورشم. میره مې په یوه کلا کې اوسي چې د لمر د ختیځ او د سپوږمۍ د لویدیځ لور ته ولاړه ده. هورې یوه شهزادګۍ اوسي، د هغې پوزه درې ګزه اوږده ده، او زه به مجبور یم چې له هغې سره واده وکړم. انجلۍ وژړل، چیغې یې کړې، په دعا سر شوه، زارې یې کولې، خو دا هر څه بې ګټې وو. انجلۍ ورته وویل، آیا کیدای شي زه به درسره هغې کلا ته لاړه شم؟ شهزاده ځواب ورکړ، نه، ممکنه نه ده. انجلۍ وویل، د دې کلا لار را وښیه، زه ځان در رسوم. خو دې کلا ته چې د لمر ختیځ او د سپوږمۍ لویدیځ ته واقع وه، داسې لاره نه وه ورغلې چې بنیادم ورباندې مزل وکړي. په سبا سهار چې نجلۍ له خوبه رابیداره شوه، ګوري نه شهزاده شته او نه کلا، هر څه غایب دي، او دا د یوه تت او ګڼ ځنګله په منځ کې په یوه ټوټه چمن باندې پرته ده. د دې سره د هغې بخسې پرته ده چې د پلار له کوره یې راوړې وه، او زړې پینه شوې جامې یې پکې وې، نور هیڅ نه وو. انجلۍ وژړل، او چې په ژړا ستړې شوه راپاڅېده. ډېرې ورځې مزل وکړ، بالاخره یوه نیغ دنګ کمر ته ورسېده. تر کمره لاندې یوه بوډۍ ناسته وه، د بوډۍ په لاس کې د سرو زرو مڼه وه، له مڼې سره لوبېدله. انجلۍ بوډۍ ته وویل، آیا د هغه شهزاده ځای در معلوم دی چې له خپلې میرې سره په هغې کلا کې اوسي چې ختیځ ته یې لمر دی او لویدیځ ته یې سپوږمۍ واقع ده، او اوس مجبوره دی چې له داسې شهزادګۍ سره واده وکړي چې پوزه یې درې ګزه اوږده ده؟ بوډۍ ورته وویل، تا نو څنګه پیژندلی دی؟ تو خو به هغه څوک نه یې چې واده به دې ورسره کاوه؟ دې ځواب ورکړ، هو، زه هغه یم. بوډۍ وویل، ښه، تو نو هغه یې، ډیر ښه. زه د هغه په باره کې بس دغه معلومات لرم چې په یوه کلا کې دی چې د لمر ختیځ لور او د سپوږمۍ لویدیځ لور ته پرته ده، او ته به هلته یا هیڅ وخت او یا ډیر کلونه وروسته ورسیږي. خو له دې سره سره به زه خپل آس امانت درکړم، زما آس به تا زما څنګ لوري ګاونډې ته ورسوي. هغوی ته شاید د لمر او سپوږمۍ ترمنځ ولاړې کلا لاره معلومه وي. کله چې هورې ورسېدې، زما آس تر چپ غوږ لاندې په لښته وبهه او ورنه وغواړه چې کور ته ستون شي. بوډۍ خپله د سرو زرو مڼه هم نجلۍ ته ورکړله. ورته ویې ویل، دا دې هم له تا سره وي، ګوندې په کار دې راشي. نجلۍ د بوډۍ په آس سپره شوه، لاړه. له ډېر اوږده مزله وروسته د یو بل کمر بیخ ته ورسېده. هورې یوه بله بوډۍ ناسته وه چې د وړیو د وریشلو ږمنځ ورسره وه. ږمنځ طلایي غاښونه لرل. دې بوډۍ د سرو زرو څرخی درلود، تارونه یې ورباندې غړل. نجلۍ ورنه پوښتنه وکړه چې هغه شهزاده ته در رسیدو لار در معلومه ده چې د سپومۍ د لویدیز او د لمر د ختیځ ترمنځ په کلا کې اوسي. دې ته هم لار نه و معلومه او د هغو نورو بوډیو غوندې ورته وویل چې ته به شاید همغه نجلۍ یې چې له شهزاده سره به دې واده کاوه. نجلۍ ورته وویل هو زه همغه نجلۍ یم. دې بوډۍ د هغو نورو غوندې صرف دا ورته وویل چې هلته به یا ډیر کلونه پس ورسیږي او یا به بیخي ونه رسیږي، خو بیا هم زه به خپل آس په امانت درکړم چې تر شرقي باده پورې دې ورسوي. شرقي باد ته ګوندې د شهزاده د کلا لار معلوموي او تا به هغه لور ته والوځوي. کله چې شرقي باد ته ورسیږي زما آس تر چپ واک لاندې په لخته ووهه، هغه به په خپله د خپل کور لاره پیدا کړي او ما ته به ځان را ورسوي. دې بوډۍ نجلۍ ته خپل طلایي څرخی ورکړ او ورته ویې ویل ګوندې په کار دې راشي. نجلۍ د ډیرو ورځو له سخت او اوږده مزله وروسته د شرقي باد کره ورسیده او له هغه یې پوښتنه وکړه چې آیا هغه شهزاده ته د رسیدو لاره ور معلومه ده چې د لمر د ختیځ او د سپوږمۍ د لویدیز ترمنځ په یوه کلا کې اوسي. شرقي باد که څه هم د شهزاده او کلا کیسه اورېدلې وه، خو د کلا خواته هیڅ وخت نه و الوتلی. نو نجلۍ ته یې وویل که ته غواړې چې هغې کلا ته ځان ورسوي، راځه زه به دې خپل ورور غربي باد ته ورسوم، هغه ته ګوندې لاره معلومه وي، هغه تر ما ډیر پیاوړی دی. نجلۍ د شرقي باد په اوږو کېناسته او د غربي باد په لور والوتل. دوی چې د غربي باد کره ورسېدل، شرقي باد خپل ورور غربي باد ته وویل دا یوه هغه نجلۍ ده چې ګمان کېږي چې له هغه شهزاده سره به واده کوي چې د لمر او سپوږمۍ ترمنځ ولاړې کلا کې اوسي. آیا تا ته د هغې کلا لاره در معلومه ده؟ غربي باد نجلۍ ته وویل چې د دې شهزاده او کلا خبره مې اورېدلې ده، خو لار یې نه در معلومه، ځکه تر اوسه پورې هغې خواته چې دغه کلا پکې ودانه ده نه یم الوتلی. خو که ته غواړې نو زه به دې خپل ورور جنوبي باد ته بوزم، ځکه دی تر موږ دواړو پیاوړی دی او تر لرې لرې سیمو پورې الوزي. هغه ته شاید لار معلومه وي، زما په اوږو کېنه چې هورې دې ورسوم. نجلۍ د غربي باد په اوږو کېناسته او زه چې دا نقل درته کوم ګمان کوم چې په لږ وخت کې هورې ورسېدل. غربي باد خپل ورور جنوبي باد ته وویل دا نجلۍ غواړي چې د لمر د ختیځ او سپوږمۍ د لویدیځ ترمنځ ولاړې کلا لاره ومومي او ځان ور ورسوي، ځکه ګویا دا یوه هغه نجلۍ ده چې په نوموړي کلا کې له یوه شهزاده سره واده کاوه. جنوبي باد ورته وویل ښه نو خبره داسې ده، دا نو همغه یوه نجلۍ ده. ښه ډیر ښه، زه په خپل عمر کې ډیرو ځایونو ته الوتلی یم، خو دغه ځای ته چې تاسې یادوئ نه یم تللی. که نجلۍ ستا خوښه وي زه به د خپل ورور شمالي باد ته ورسوم چې تر موږ ټولو پیاوړی دی، او که هغه ته هم لاره معلومه نه وه نو بیا پوه شه چې په ټوله دنیا کې به داسې هیڅوک نه وي چې د دې کلا د لارې په اړه هم معلومات ولري. زما په اوږو کېنه، زه به دې تر هغه پورې ورسوم. نجلۍ د جنوبي باد په اوږو کېناسته او د څه مزله وروسته د شمالي باد کور راښکاره شو. دی دومره سوړ و چې سایه له ډېر لرې هم په بدن باندې د ستونو غوندې لګېدله. شمالي باد چې دوی ولیدل له ورایه یې ورباندې چیغه کړه، څوک یاست؟ څه غواړئ؟ مه رانږدې کېږئ چې له یخه به ووژل شي. جنوبي باد ورته وویل پردي نه یو خپل یو، دا ساړه اسویلی دی در وګرځوه. زه یم جنوبي باد ستا ورور او له ما سره یوه نجلۍ ده چې هغه شهزاده به له دې سره واده کاوه چې د لمر د ختیځ او د سپوږمۍ د لویدیځ ترمنځ په یوه کلا کې اوسي. دا نجلۍ له تا غواړي چې که هغې خواته بلد یې لاره یې ور وښیه، ځکه د دې لوی ارمان دا دی چې له هغه سره یو ځای شي. شمالي باد ورته وویل زه بلد یم، یو وخت مې د سپیدار یوه پاڼه تر هغې کلا پورې رسولې وه، خو زه یې دومره ستړی کړم چې له هغه وروسته تر ډیرو پورې د خوځېدو نه وم. که دا نجلۍ په رښتیا غواړي چې هلته لاړه شي او له ما سره د تلو ویره نه لري، نو زما په اوږو دې کینی سره روان به شو. نجلۍ تلو ته تیاره وه. شمالي باد ورته وویل نو چې داسې ده، شپه به دلې سره تېره کړو، زکه سبا بیا ټوله ورځ مازال په مخ کې ده، هسې هم ستو معنی. سبا سهار وختي شمالي باد والوت او دای په اوګو سپراوه. شمالي باد بګونون کې مزل کاو، تر د لاندې په ځنګلونو کې ونې چپه کېدلې او په سمندرونو کې بیړۍ کګېدلې. شمالي باد په یوه سا مزل کاو، بې حده لاره یې کچ کړه او وار په وار ستړی شو. ورو ورو راټیټ شو، دومره راټیټ شو چې پښې د سمندر له اوبو سره لګېدلې او اوبه یې بادولې. شمالي باد له نجلۍ پوښتنه وکړه، ویرېږې خو نه؟ هغې ځواب ورکړ، یا. دغه وخت شمالي باد له وچې او سمندره د بېلېدو او له ځمکې د لرې کېدو ځای ته ورسېد. ناڅاپه مخ په بره روان شو. نجلۍ په اوګو باندې غبرګ لاسونه ټینګ نیولي وو چې راخطا نشي. دوی لا لزمکه ډیر نه وو لري شوي چې شمالي باد نجلۍ د هغې کلا د کړکیو مخې ته واچوله چې د لمر د ختیځ او د سپوږمۍ د لویدیځ ترمنځ ولاړه وه. شمالي باد دومره ستړی شوی وو چې د ستنېدو سیکه پکې نه وه او د دمې لپاره څو شېبې استراحت ورته پکار وو. په سبا سهار نجلۍ د کلا تر کړکۍ لاندې کېناسته او له طلایي مڼې سره یې لوبې پیل کړې. لومړنی کس چې د نجلۍ ورپام شول هغه اوږد پوزي شهزادګۍ وه چې شهزاده باید ورسره واده کړی وای. اوږد پوزي شهزادګۍ ورته وویل، دا طلایي مڼه په څو خرڅوي؟ نجلۍ ځواب ورکړ، دا د خرڅلاو شی نه دی. شهزادګۍ ورته وویل، که د خرڅولو شی نه دی نو په بدل کې یې څه شی غواړې؟ نجلۍ ورته وویل، کمې شهزاده ته ور پرېږدي چې یوه شپه ورسره تېره کړم، بیا یې درکوم. اوږد پوزي شهزادګۍ ورته وویل، سمه ده. شهزادګۍ ورنه طلایي مڼه واخیسته او ماسخوتنی نجلۍ ته اجازه ورکړه چې شهزاده ته ورشي. شهزاده ویده و، دې چې هر څو نارې ورباندې وکړې او وی خوځاوه سړی راویښ نه شو. چې څنګه سپیدې وچاو دی دی، اوږد پوزي شهزادګۍ راغله او نجلۍ له کوټې او کلا وایستله. په دا دویمه ورځ نجلۍ بیا تر کړکۍ لاندې کېناسته او د طلایي غاښونو لږ منځ سره یې دواړه یو شنل شروع کړل. شهزادګۍ ورنه دوږ منځ د بیې تپوس وکړ او دی ورته د شهزاده سره د شپې تېرولو خبره وکړه. هغې ورسره ومنله او د طلایي ګمنځ هغې ته ورکړ. په دې شپه چې نجلۍ د شهزاده کوټې ته د تلو اجازه ومونده، شهزاده بیا په درانه خوب ویده و. نه په چیغو راویښ شو او نه په خوځولو، او چې سپیدې وچاودېدې شهزادګۍ راغله، نجلۍ د شهزاده له کوټې وایستله. په درېیمه ورځ نجلۍ له طلایي څرخي سره څرخی شروع کړ. شهزادګۍ د کلا له کړکۍ سر راویست او له نجلۍ د څرخي د بیې پوښتنه وکړه. نجلۍ د تیرو ورځو غوندې ورته وویل چې خرڅوي نه، خو کله شهزاده سره د شپې تېرولو په بدل کې اخلي نو معاملې ته تیاره ده. شهزادګۍ ورسره ومنله او نجلۍ د درېیم ځل لپاره د شهزاده کوټې ته ورغله. په کومه کوټه کې چې شهزاده ویده کېده، په څنګ کې یې څو کسه مؤمنان بندیان و چې دوی شپې یې سر په سر د نجلۍ چغې، ژړاګانې، زارۍ او دعاګانې اورېدلې وې. مؤمنانو په همدې ورځ چې نجلۍ به د درېیم ځل په مخه د شهزاده کوټې ته ورتله، هغه ته د نجلۍ د راتلو او د ده د نوي کېدو کیسه کړې وه. په دغه شپه چې شهزاده کوټې ته راغی، شهزادګۍ د نورو دوو شپو غوندې د خوب ماجون ورته راوړل. شهزاده دا ځل ماجون ونه خوړل، خو داسې یې وښودله لکه خوړل چې وي. نو کله چې نجلۍ راغله، شهزاده یې ویښ ولید. شهزاده وویل، ته ډیر ښه وخت راغلې، سبا زما واده دی، خو اوس دا امکان شته چې له اوږد پوزي وژغورل شم او یوازینی کس چې ژغورلی مې شي ته یې. زه به داسې چل وکړم چې دې ته به د واده کولو لپاره دا شرط کېږدم چې کمیسه باندې مې د هغې شمې د څاڅکو داغونه پاک کړي. دا به شرط په خوشحالۍ ومني، خو دا علاقه یوازې مؤمنان پاکولی شي، نه د دوی غوندې غلان او شیشکې. زه به په دې خبره کلک ودرېږم چې یوازې له هغې ښځې سره واده کوم چې د کمیس لکه راپاکه کړي. شهزاده نجلۍ شپه ښه په خوشحالۍ تېره کړه او په سبا چې د واده ورځ وه، شهزاده وویل، زما یو جوړ جامې دي چې ډېرې مې خوښېږي او غواړم په واده کې یې واغوندم، خو د شمې د څاڅکو درې لکې ورباندې دي. زما د راتلونکي ژوند ملګری باید دومره کمال خو لري چې دغه کمیس پاک ووینځي. آیا شهزادګۍ د کمیس وینځلو ته تیار ده؟ اوس که شهزادګۍ د جامې پاکولی شي، نو دا له ما سره د شریک ژوند لیاقت لري، او که دا کار نشي کولی بیا به مجبوره یم بل څوک پسې وغواړم. شهزاده د دې خبرو له کولو وروسته خپل مایری او اوکتپوزي شهزادګۍ ته مخ واړاوه او ویې ویل، ما خو بل انصاف لري شرط نه وي ایښی. د شهزاده مایری چې دا خبره خورا آسانه ور معلومه شوه، د ټولو حاضرو کسانو مخې ته په شهزادګۍ باندې آواز وکړ چې بیخي په انصاف برابر شرط دی، خامخا به یې منی. اوکتپوزي شهزادګۍ هم چې شرط ورته آسانه ښکارېده په لوړ آواز وویل، که زه د یوه کمیس لکې هم پاکې نه کړای شم، بیا خو په هیڅ وجه د دې لیاقت نه لرم چې د شهزاده سره واده وکړم. لنډه ده چې شهزادګۍ او د شهزاده مایری د ټولو مخې ته شرط ومانه او اوږدبوزي د لکې پاکولو ته کیناسته، خو چې هر څه خواري یې وکړه لکې پاکې نه شوې او بلکې وار په وار غټې شوې. د هغې مور چې د شهزادګۍ غوندې په اصل کې شیشه کوه په قهر ورته وویل، مخ دې ورک شه، د هیڅ کار نه یې، اوس پوزه را پرې نه کړې، پاڅه چې زه یې درته ووینځم. خو د شهزاده مایری نور هم کار خراب کړ او لکې لالوی شوې. وروسته بیا ټولو نورو شیشکو د کمیس د وینځلو هڅه وکړه، خو چې هر څومره کمیس ووینځل شو لکې لالوی او کمیس لاخیرن او تور بخون شو، تر دې حده چې آخر ټول کمیس د تور لوګي غوندې په تور زړو کې بدل شو. شهزاده ورته وویل، تاسو چې په شریکه یو کمیس نشئ مینځلی، نو آخر څه کمال لري؟ زما یقین دی دغه د کلا د کړکۍ بیخته ناسته ګدایګره هم کمیس پاکولی شي. شهزاده انجلۍ ته ورنارې کړې، دلته راشه. چې انجلۍ راغله ده ورته وویل، انجلۍ ته دا کمیس پاک مینځلی شي؟ هغې وویل، زه نه پوهیږم خو ګمان کوم وبشي. او چې څنګه انجلۍ کمیس په اوبو کې غوپه کړ، کمیس د واورې غوندې سپین او پاک راووت. شهزاده وویل، ته هغه څوک یې چې له ما سره د اوسېدو او واده کولو لیاقت لرې. شیشکو چې دا حال ولید له ډېره قهره اور ورباندې بل شو او مشره خو یې ځای په ځای وچاودېده. نورې هم د سترګو په رپ کې پوپنا او کوټې ماتې شوې. شهزاده او نجلۍ هورې بندیان مومنان له بنده راوژغورل، او چې څومره ژر ممکنه وه د شمالي باد په اوږو له هغې کلا څخه چې د لمر د ختیځ او د سپوږمۍ د لویدیځ خوا ته ودانه وه مخ په لاندې د ځمکې په خوا راوښویدل. شهزاده او نجلۍ د ځمکې په مخ ډېر کلونه د خوند او خوشحالۍ عمر تیر کړ.
ځوان شاعر ذبیح‌الله ایمان وایي، هغه شاعري چې ځانګړو پیښو حوالاتو ته کیږي پایدونکې نه ده، خو ایمان ځینې داسې شعرونه هم لري چې د ځانګړو پیښو حوالاتو په تاثر رنګېدلي. زموږ همکار همایون هیواد په همدې ارتباط پوښتلی، د مرکې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د پایزیب شرنګه درپسې مړی ولا، مست آهنګ درپسې مړی ولا، له جنګه ستړي هم یو بیا هم په خدای، د سترګو جنګ در پسې مړی ولا، رباب ستار او تبلې شته دي مگر ډول او ډنګ در پسې مړی ولا، لمن دې نسمه زارۍ کومه مزه ملنګ در پسې مړی ولا، د یو چا رنګ هیڅ مونه هېرېږي، د یو چا رنګ در پسې مړی ولا، منې خو څنګه د اذیت کړلو مور، منې خو څنګه در پسې مړی ولا، ابن آدم ایمان چیرته یې ته یغه نمرنګه در پسې مړی ولا.
ایمان صاحب، ستاسو شعرونه چې ما لوستي دي، په ډیرو شعرونو کې مو د حالاتو تاثر شته دی، یعنی ستاسو ټوله شاعري همداسې ده، له حالاتو څخه په تاثر مو دغه شعرونه لیکلي دي.
مننه هیواد صاحب، د تا خبره هم تر ډېره بریده پورې سمه ده، ځکه د موږ د وطن حالات ته که وګورو سړی رښتیا هم دونه متاثره کېږي او هغه خپل احساسات څرګندېږي او هغه خپل احساسات کې رانغاړي. تر ډېره بریده د غم د وطن په تاثر یا په د کومو پیښو په تاثر چې ما لیکلي، د غم شته دي، همداسې د مینې محبت او د وطن دوستۍ او د پیښو په اړوند باندې ما ډېر شاعري په مغه باندې کړې ده.
که راشو دیتا پا افغانستان که چه وقت روسانو زینو شاعرانو شاعری داسی وکړه چې پاغو کې روسان مخاطب کړل، خو اوس چې هغوی نشته دی نو هغه شاعری هم د لوستلو نه ده. فکر نه کوئ چې دغه شاعری چې له حالاتو څخه په تاثر کیږي او یو وخت حالات بدلیږي دا به بیا لوستونکي ونه لري او به مري؟
دغه خبره خو تر ډېره بریده پورې درسته ده، ځکه چې د تا خبره د روسانو په وخت کې چې کومه شاعري شوې ده یا د کتابونه یې موږ یوسوي نه په کورو کې پخواني زاړه کتابونه شته دي، هغه هېڅ څوک نه لولي او نه په هغو کې هغه کایب شته چې شاعري مثلا کوم احساسات او عاطفه او احساس هغه نشته پکې. خو تر ډېره بریده پورې مثلا د اوس که موږ تاسو د جهاني صاحب یو شعر دی چې از ځان مرګ ته چې لیکلی دی که نه یو شعر، نو هغه شعر ته که موږ وګورو یعنې هغه شاید وروسته وختو کې دغه حالات بدل شي، هغه شعر یا هغه سندره پیچه باندې مښونه لګي نه به هغه حالات هغه رقم ته وي، یعنې شاید حالات سم شي. ما نه هم ځینې وخت ډېر وخت دغه شاعري شوې ده او دغه لیکل رانه شوي دي چې شاید هغه وروسته وختو کې د خلکو په نا احساس راوپوروي نه دومره عاطفه ولري، او هغه د حالات لپاره یو ضرورت دی باید سړی هر شاعر که د حالاتو د یا په عموم که د ملت د اذهانو د روښانه کولو لپاره یعنې هغه واقعیت چې په دغه وخت کې څه شی تېرېږي باید هغه هم په شاعرانه ژبه باندې خلکو ته وویل شي.
تاسو خپله دا اعتراف کوئ چې له حالاتو څخه متاثره شاعري امکان شته چې ومري، نو بیا خپله یې ولې لیکئ؟
خو ما درته وویل چې ځینې وخت اړتیا وي چې باید هغه څه په دماغ وخت سره باید خلکو ته روښانه کړل شي او د خلکو د اذهانو د پوکول دپاره یا په عموم کې د پوس وخت کې څه تېرېږي یعنې هغه هم اړتیا ده باید وشي، او دا شاعرۍ ته هم اړتیا ده چې مثلا د ډېر وخت لپاره مثلا که خوشحال بابا شاعرۍ ته موږ راشو یعنې هغه یو سم په خلکو باندې تاثیر لري. ما په دواړو برخو کې په دغو اکلمې خو دغسې وخت کې ځینې وخت سړی ناګاهانه یعنې نه غواړي چې دا ولیکي بیا هم ځینې لیکل کېږي، ما هم دغسې وختو کې لیکل شوي دي.
اوس که یو غزل درنه واورو.
یو غزل به درته ووایم: زړه مې خوږیږي چوپ شه، زړه مې خوږیږي چوپ شه، څوک مې یادیږي چوپ شه، او سپي دې غپیږي پرېږده، وطن جوړیږي چوپ شه، بیا د حسن او عشق همدلته کیږي چوپ شه، پام ورته ونه ګورې ستوري شرمیږي چوپ شه، ګستاخي مه کړه جار دې لیلو غږیږي چوپ شه، او په اهو چشمو پیغلو زړه مې نیږي چوپ شه، صفت د خدای کړي که نه پایزب شرنګیږي چوپ شه، په زوره مه خاندنو مور راویښیږي چوپ شه، لپه کې راکړه اوبه غږ مې سمیږي چوپ شه، قتل وړیا دی دلته نجونې خرڅیږي چوپ شه، په دلبرانو باندې ایمان ګرانیږي چوپ شه.
لکه مخکې هم دا خبره وشوه چې شاعري له حالاتو څخه په تاثر کیږي، خو له دې سره چې ته کله د حالاتو خبره کوي نو هغه شعریت هم باید په شعر کې وي، څنګه کیدای شي چې حالات هنري کړی شي؟
رښتیا هم دا چې تا خبره باید حالات په تاثر یا چې سړی د حالات نه متاثره کیږي او بیا څنګه کولی شي چې هغه شعر کې شعریت یا عاطفه احساس ورځای کړل شي، هغه نو بیا د شاعر خپل کمال یا په عموم کې د هغه نو هر سړي پورې تر ډېره بریده پورې اړه لري چې څنګه یې پکې ځای کړلی شي. ما کوشش کړی دی چې که د حالاتو په تاثر باندې هم شعر لیکم باید هغه د شعر کوم ځانګړي څو خصوصیات چې دغه باید پکې راوړل شي په عموم کې د خلکو په احساسات یا عاطفه باندې باید تاثیر وکړلی شي، نو تر ډېره بریده باید هغه سړی که په تاثر باندې هم یو شعر لیکي د حالاتو باید د غو دپاره مطالعه یعنې په عموم کې د شعر نه قوي مطالعه ولري. مثلا که ممتاز ارکزي شاعرۍ ته موږ وګورو یا په کاروان صاحب که د حالاتو په تاثر یې لیکلی په هغو کې ډېر ښه شاعریت یعنې هنریت چې په شعر کې موږ اړتیا ورته لرو هغه پکې شته دی.
ایمان صاحب، تاسو خپله د ادبیاتو پوهنځی لوستئ، مخکې له دې چې پوهنځي ته راشئ شاعري مو کوله که نه په پوهنځي کې یا وروسته مو پیل کړه، او کله مو چې د ادبیاتو پوهنځی ولوست دې مو پر شاعرۍ څومره اثر وکړ؟
هیواد صاحب، په عموم کې د ما د شاعرۍ یعنې تقریبا امزه چې کابل ته په 1981 کال کې راغلی وم، بیا افغان ادبي بهیر د ما ډېره علاقه وه، د دو شاعرانو په هغه وخت کې درویش دراني او د کاروان صاحب کتابونه موږ مشروع راوړل وطن ته، بیا ما لوستل. نو هغه وخت کې بهیر ته کله کله تللمه، په هغه وخت کې د غزنپر صاحب دغه تاسو هم په هغه وخت کې لیدلی ډېره وخت جالب و، ما به ویل چې کاشکې زه یوه ورځ داسې ورځ راشم زه ستیج ته ودرېږم او خپل شعر ووایم. نو علاقه مې هم ډېره مخکې ورسره وه، خو دا چې زمینه نه برابرېده یا په عموم کې هغه وخت نه پیدا کېدله. کله چې زه په 1991 کال کې پوهنتون ته کامیاب شولم نو شاعري مې د هماغو راهیسې شروع کړله. ادبیاتو پوهنځی کې ما څلور کاله چې زده کړې وکړلې،
پغه ما دومره تاثیر باندې ونه کول لکه ځکه غلطه یو ټول نه داسه وچ شاعرانه ټول نه خلک ټول غوښتل د مو کار روزنه چاره پنده باندې وچی شعر شاعری لیکوالی او په ادب باندې باید راڅرخېدل وي. نو دغه ډیر تاثیر ونور د استادانو په برخه کې کوم وي چې موږ استادان غوښتل د کړي د شعر په برخه کې موږ نه دي ځکه بلکې موږ د همدغه بهیرونو د لارې او د ځوانانو سره د ناستې پاس د خپل ملګرو شاعرانو سره د دوه نماده شان ځک.
نو د ادبیاتو پوهنځي کې څه کمی و چې تاسې هلته هغه څه چې یو څه مو د ادبیاتو په اړه زده کړي وای نه دي مو زده کړي؟
د ادبیاتو په اړه یعنی هلته موږ صحیح د شاعرۍ په هکله موږ څه نه دي زده کړي، نور د ادبیاتو په هکله هلته موږ ډېر څه زده کړي دي، د ادب او د لیکوالۍ او د هنر او د طنز په برخه کې، د کیسې په برخه کې. خو کله چې موږ پښتو ادبیاتو ته په لومړي ځل راغلو هلته ډېر پیکا و د ادب رنګ، یعنې داسې نه و لکه پښتو ادبیات چې وي یا په موږ کې د پښتو دپاره دغلته یو مرکز وي د لیکوالۍ او د ژباړې دپاره. موږ چې کله لاړلو موږ یو څو ملګري وو هغه سره راټول شولو چې موږ هغلته بهیرونه پکې شروع کړل، رسنیز چاپي رسنۍ هلته موږ پکې شروع کړلې چې تقریبا په میاشت کې موږ دوه درې دانې چاپي رسنۍ موږ خپرولې. د هغو تر څنګ موږ ډېر ښه یعنی هغه همغږي فایده کړل د ځوانانو ترمنځ چې موږ راټولول، او هره چهارشنبه موږ ورته یو ادبي پروګرام نیول، بیا کره کتنه به پکې کېدل، شعر او شاعرۍ باندې به خبرې کېدلې، او په کیسه باندې پاره برخه باندې. نو دغه هغه و چې موږ یعنې غلط هم که موږ ډېر هغه وکړو د استادانو موږ دره شی نه دي زده کړي، ځکه په استادانو باندې هغه تشویق او هغه پروسه نه وه چې موږ کولی شو چې ښه لیکوال شو. په آخر کې یو څه استادانو د خیر اوسې موږ سره ډېر همکاري وکړله. نو دا موږ خپل هغه ځوانان دوته وهڅول چې نه دلته باید یو د پښتو ادبیات باید یو مرکز وي د لیکوالۍ دپاره، د ژباړې دپاره، په موږ کې د پښتنو ځوانانو د ځوانه د پاره. نو هغه کار مو کړه و سم ان شاء الله د کله مو ورزور ډیر ښه روان دی، او په عموم کې دغه پروسه نه خلک په مخ باندې وسنګولي.
یو پښتنه کوم البته د ټولو پاړه نه ده، خو ځینې داس شاعران هم شته دي چې هغوی ډېرې زده کړې نه دي کړې، په ډېرو شاعرو نه پوهېږي خو ډېر ښه شعر لیکي. خو برعکس داسې کسان هم شته دي چې هغوی د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوي دي، د شاعرۍ په صنعتونو او په تخنیکونو خبر دي، خو بیا هم په شعر کې هغه خوند نشته. ولې؟
نو دا شعر خدای ورکړی دی، یو هنر دی، دا هنر زنده خلکو ته خدای پاک نصیب ښه استعداد پکې ورکړی دی. په دونه ده چې څوک ادبیات پنځه ولول نو هغه به ښه شاعر کېدلی شي. په د مو سره رښتیا هم په څانګه کې ډېر ځوانان وو شاعري کوله، خو ډېر داسې خلک ما ولیدل چې مثلا دولسم سیم په ممکن کلیوالو سیمې کې وو، د ټولنې ته یوس د ټولنیزو یا خانه رسنیو کې را پیدا شول، ډېره ښه شاعري کوي. هغه په دې کې خبر دی چې شعر دغه کاپیه ده، دی وزن دی، او په دغه په سیستم باندې روان کړ، مګر ډېر لوړ شعر لیکي، ډېر ښه پوخ په تخنیکی اړخ باندې زه ښه پوهېږم، مګر ځینې وخت زه ښه قوي شعر نه شم لیکلی، خپل هم باید زه په خپل ځان باندې اعتراف وکړم.
اوس که یو شعر راته ووایې.
ووایه قربان راته چې زړه مې لږ قرار واخلي، ووایه قربان راته چې زړه مې لږ قرار واخلي، یا جانانه اوښکې به مې بیا د ګریوان لار واخلي، داسې به په نیمه لاره پاتې وي دا ستا غوندې ماتې رشتې ګرځي د مین زړه چې ازار واخلي. او مده محبت د لیوانو په گریوان مخاندې عالمه حسینه چی اور دا شار واخلی. او ما خو په سترګو مکمله شاعری کړي، ما خو په سترګو مکمله شاعری کړي، دا د لګ نه رشي نامه د زما په جار واخلی. ساز ته په نازکم لا د ګوتو په سر وناڅه، ځکه نه ایمان به یک قربان او یک هزار واخلی.
چرته د کام د زړه درمان چرته دې سرچتر نظر کی هغه ځوان چرته دې سرچتر نظر کی هغه ځوان چرته دې چرته دې د کام د زړه درمان چرته دې سرچتر نظر کی هغه ځوان چرته دې سر چیتر نظار کی بھگ چرت دے جنازو کے قتل عام شوکنا ظلم د جماعت پر درو با مشوکنا جبر مپ دین دنیا د قامو شوک سرچتر نظار کی حغزوان چرتا دے او سرچتر نظار کی حغزوان چرتا دے تاریخ نخیورک.